درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د مسکو په غونډه بحث لرو، د ازادي په چپو کې پروګرام لرو. البته په دې پروګرام کې به زموږ ملمانه د مسکو د غونډې پر اهمیت خبري وکړي، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د ویلو یو غونډه کوربه دی. کابل کې د جمعیت ګوند څنګه ګډوډه شوی او شاو خوای ډز شوی، او ایران د یورانیمو د نسبتا لوړې کچې په خول فایل کړی دی. مسکو نن د افغانستان د سولې په اړه د ویلو یو غونډه کوربه دی. د افغان دولت او طالبانو پلاوی د غونډې تتللی او ویل شوی چې د امریکا، چین او پاکستان استازي هم برخه پکې اخلي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله وایي د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازولۍ ګډون او وینا وکړي. د سولې په اړه د افغان حکومت دریز د دې بهیر د پیاوړتیا او ګړندې کولو لپاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو د همکارۍ غوښتنه، او طالبانو ته بې له قید او شرطه د هر ډول خبرو وړاندیز به د ښاغلي عبدالله د خبرو مهم ټکی وي. مسکو ته له رسېدو سره سم د ملي مصالحې عالي شورا مشر د قطر د بهرنۍ چارو وزارت له ځانګړي استازي سره هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د عنایت الله شاداب په مشرۍ د اسلامي جمعیت ګوند څنګه ادعا کوي چې کابل کې د دوی لومړنۍ کنګره د صلاح الدین رباني وسلوالو کسانو ګډوډه کړې ده. د ښاغلي شاداب په مشرۍ د جمعیت ګوند رسنیو مسؤول مرتضی جلالي ازادي راډیو ته وویل چې دغه شخړه اوس پای ته رسیدلې.
دوی نن سو وسلوال کسان را ویلګل او په هوټل کې زمون غونډه ګډوډه کړه، خو مافل په خپل ځای دی. کومه خاصه خبره نشته، وضعیت زمونږ د امنیتی ساتونکو په کنټرول کې دی.
د ویل چې د وسلواله شخړه کې چاته زیان نه دی اوښتی. ټولنیزو رسنیو کې ویل شوی چې د استقلال هوټل شاوخوا چې د غونډه پکې روانه وه د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت ګوند ویان عبدالفتاح احمد زیبیا دا ادعا ناسمه بللې او ویلي دي چې د دوی هیڅ وسلوال او یا هم غیر وسلوال کس دغې غونډې ته نه دی ورغلی. د ویلو ده چې د جمعیت ګوند د څانګو د مخالفت د دغه ګوند د کلنۍ کنګرې په اړه دی. د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور پلویان غواړي چې دا کنګره ترسره کړي چې حزب له میراثي کېدو وژغوري، خو د صلاح الدین رباني پلویان بیا دا کار غیر عادلانه بولي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د کابل ښار د ولسمې ناحیې د خیرخانی کوتل سیمه کې د نن سهار 14 بشر ضد جنایت وباله. ښاغلي عبدالله نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي د ملکي وګړو په نښه کول بشر ضد جنایات، ظالمانه او د ټولو اسلامي، اخلاقي او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. په دې 14 کې د کابل د امنیت قمندانۍ په خبره د یوې ښځې په ګډون 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو هلیکاپټره په توغندي وشتل شوې ده. دا خبره رویټرز خبری اژانس د یو ځایي چارواکي او د هوایي ځواک د یو کارکوونکي په حواله کړې او ویلي دي الوتکه د پورته کېدو پر مهال وشتل شوې. دفاع وزارت د دغې ترخي الوتکې د لوېدو لامل نه ښیي، خو وایي پیښه کې چې تېره شپه شوې 9 کسان وژل شوي چې 4 تنه یې عمله او 15 یې امنیتي ځواکونه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی وسلوال دغه پیښه کې لاس نه لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایران په نتنز ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنترفیوژونو په وسیله د یورانیمو په خول پیل کړی دی. دا د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړونه د ایران تازه سرغړونه بلل کېږي. د اټومي انرژي د څار نړیوال ادارې پرون چهارشنبه وویل د دوی مشر رافایل گروسی دوه ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي ایران اوس مهال د IR4 ډوله سنترفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي. دا د یورانیمو د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد شوي، ځکه د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له IR1 ډوله سنترفیوژونو ګټه واخلي. ایران له هغه وخت له اټومي تړونه تدریجي سرغړونه پیل کړې چې کله 2013 کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له دې تړونه ووتله. د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. هغې ویلي چې واشنگټن د بلاروس پر رژیم د بندیزونو پر پراخولو سره خپل حد اکثر فشار راولي او دا رژیم دې مجبور کړي چې د ډیالوګ لپاره د اپوزیسیون غوښتنې ته غاړه کېږدي. میرمن سیخانوفسکایا چې پرون د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته د ویډیو کانفرانس د لارې خبرې کولې وویل اضافي بندیزونه باید قاضیان، دولتي شرکتونه، امنیتي افسران، حکومت پلوه ډلې ټپلې، تعلیمي او سپورتي چارواکي په نښه کړي. د اګست میاشتې له نهمې چې الکساندر لوکاشینکو ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی په دغه هیواد کې نږدې هره ورځ مظاهرې کېږي. اپوزیسیون وایي په دغو ټاکنو کې درغلی شوي او اصلي ګټونکي یې سیخانوفسکایا ده، خو حکومت دا تورونه رد کړي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نه شي. د شمالي کوریا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن پنجشنبه د پیونګیانګ پخوانی دریځ تکرار کړ او ویل تر هغو چې امریکا خپله د خصومت پالیسي بیرته نوی اخیستي هیڅ ډول دیالوګ ورسره ممکن نه دی. هغې ویلي شمالي کوریا به په راتلونکي کې هم د امریکا دغه ډول هڅې له پامه وغورځوي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت ساروان سلامونه ومنې. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. دا شیبه په مسکو کې 12 بجې او 10 دقیقې دي. زموږ د آزادۍ په څپو کې نننۍ خبرونه هم د مسکو غونډې ته ځانګړې ده چې د افغانانو ترمنځ ده. د غونډې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت په استازیتوب عبدالله د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی او د مارشال عبدالرشید دوستم او ګلبدین حکمتیار په شمول یو شمېر سیاستوال له افغانستانه تللي دي. له قطر څخه د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په ګډون لاسکاسیس پلاوی په دې کانفرنس کې برخه لري. ټاکل شوی دی چې د مسکو لغونډې وروسته د ترکیه په انقره کې یو بل کانفرنس جوړ شي او د افغانستان د جګړې د حل پر عملی لارو خبرې وکړي. د مسکو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري. دا غونډې وروسته لدی جوړیږي چې په قطر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پرمختګ د کموالی په اړه اندیښنې څرګندې شوې. شایي همدغه اندیښنو ته په کتو به وي چې امریکا د دایمي اوربند او سولې لپاره څو طرحې وړاندې کړي. او همداراز د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر له ترکیې وغوښتل چې پر دغو طرحو د خبرو لپاره د افغان مشرانو د کانفرنس کوربتوب وکړي. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. میلمانه در پیژنم د سولې او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي شاغلی محمد بلال کریمی. شاغلی کریمی د طالبانو د دایې ملاتړی دی او د غرس له مسکو څخه ډاکټر رحمان الدین سراجی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترس کې موقع درکو چې د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو سره څخه پوښتنی وکړي. د ټلیفون شمیرې به وروسته اعلان کړم. لومړی میلمنو ته ورځو ډاکټر صاحب رحمان الدین سراجی. لکه څنګه چې موول همدا شیبه په مسکو کې دی او د کانفرنس له ځایه د ټلیفون له لارې را سره ملګری دی. سراجی صاحب د مسکو دا غونډه د اهمیت له نظره څنګه ارزوي؟ ولی مهمه ده؟
تاسو ته او تاسو میلمنو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د مسکو ناسته په دې اهمیت لري چې په دوحا کې خبرې اترې بهتي بیرنګ شوې. وخت تیریږي ولی پایلې چې مثبت وي نه ښکاري. په د مسکو غونډه په دې کې ارزخ لري چې دلته نوی یازي افغان لوري یعنی حکومت او مخالفین طالبان سره نه ستي، بلکې د بین المللي هیوادونو لکه د امریکا، روسیه او چین او همدارنګه لکه د پاکستان او ایران چې بیګای ویلې د ایران کوم استازی هم راغوښتل شوی دا هغه دي راټول شوي. دلته د دې معنی ورکوي چې د افغانستان په هکله هم نړیواله اجماع ناسته ده او هم سیمه ییزه اجماع او هم په خپله د افغانانو دوه خواوې، یعنی یو خوا حکومت او بل خوا طالبان. مونږ په دې هیله یو چې دغه بین المللي اجماع او سیمه ییزه اجماع او هم د افغانانو ګډون وکولی شي چې د افغان سولې په راتګ کې یو مثبت ګام پورته کړي او داسې پریکړې وکړي چې هغه د دوهې د هغه محتوا چې نتیجه یې باید سوله شي هغه رامنځته کړي او له بلې خوا داسې نتایج رامنځته کړي چې د ترکیې د وروستي کانفرانس لپاره چې د افغانستان لپاره زیات ارزښت لري هغه لپاره معقول او د دوالو اړخونو او د بین المللي هیوادونو او د زموږ د ګاونډیانو د منلو وړ وي او هلته نهایي پریکړه باندې وشي. تر اوسه پورې متاسفانه د ماسکو د غونډې نه پیښه د باندې نه ده راوتلې، یعنې د ناستو خبرې لا تر اوسه د باندې نه دي راوتلې چې مونږ پرې باندې هغه فیصله وکړو چې مثبت دي که منفي دي. ولې په مجموع کې دغه ناسته په خپل یو هغه مثبت ارزښت لري چې دلته د سترو هیوادونو ګډون پکې ده او دا ستر هیوادونه هر یو د افغانستان دغه سره اړیکې لري.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب سراجی، د سیاسي چارو نظر خاوند او د سولې او جنگ انسټیټیوټ مرسیال شغلای حکمت اعظمی هم د شپې د ټلیفون لاري را سره دی ورته ارکلې ویم. اعظمی صاحب، ډاکټر صاحب سراجی ته د مسکو غونډه په دې خاطر هم مهمه ښکاره شو چې په دې غونډه کې نه یوازې د چي د افغانستان د دولت په استازي توب شخصیتونه ګډون لري، د طالبانو استازي هم برخه لري او په عین حال کې د نړیوال ټولنې البته د نړیوال ټولنې د مهمو هیوادونو استازي په دې کانفرنس کې برخه لري او لدی کبل د دوی په نظر دا غونډه مهمه ده. تاسو ته دا غونډه څه نظر مهمه ښکاري؟
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته درنه مېلمته او درنه اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې کې شک نشته د افغانستان د سول د پاره چې هر ګام اخیستل کیږي زه فکر کوم دا مهمه ده. د مسکو غونډه زما فکر د نورو غونډو سره په څو تفاوت ده. یو تفاوت یې مهم دا دی چې که د دوهې د بین الافغاني مذاکراتو یا په دوهه کې ځینې مجلسونه چې شوي دي د سول د پاره، فرق یې اساسي یو دا دی چې په دې کې د دولت نسبتا باصلاحیته هیئت او سیاسونه کې مشران سیاسون تللی دي چې په هغه کې پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی دی او داسې نور. نو زه فکر کوم
یعنی وبخشي اعظمي صاحب، یعنی د دوهې په کانفرنس کې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی بې صلاحیت دی؟
نه، صلاحیت خو زه فکر کوم دلته باید تعریف شي مثلا په کوم موضوع کې صلاحیت دا پلاوی هم دا صلاحیت نه لري چې هر څه فیصله وشي هغه دي قابل قبول وي دولت افغانستان دی هغه باید عملي کړي. دا زه فکر نه کوم چې دا پلاوی هم دا صلاحیت ولري، خو نسبتا د موقف د لحاظ د کوم سیاسي حیثیت د لحاظ چې وګورو دا فکر کوم یو درون ټیم دی نسبت په خوانی ته. یو دوم باز دا دی د مسکو غونډه کې که تاسو د خلیزاد د ګمارنې څخه مخکې وګورئ د امریکا ډېر خوشبینه نه و چې د مسکو سره د افغانستان پر سولو باندې زیات کار وکړي. وی کوم مجلسونه چې مسکو دایره ولا افغانان به افغان دولت به حتی دعوته وي، نو امریکا به ډېر کله راحت نه و چې افغانستان دولت او یادې خپل پښې کې ګډون وکړي. خو دا څه تغییر خوړل دي خپل د امریکا علي رتبه کار چارواکي دي د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. سوال دا دی چې امریکا غواړي چې په سیمه کې داسې هیوادونه لکه روسیا، چین او هند او ایران د ایران سره اگر چې رسمي اړیکې دي نشي درلودلی په هیڅ نه وه، خو دوی غواړي چې دغه هیوادونه د افغانستان په سوله کې لا هم داخل کړي. د دې دوه ګټې دي. یو ګټه دا ده که که چیرې سوله کامیابه کیږي نو دغه هیوادونه خپل ځان په خشي کې داخل وګڼي چې دوی رول لري. دوم دا دی که سوله ناکامه کیږي دغه پړه بیې یوازې پر امریکا باندې نه وي، دا به په دا سیمه باندې وینو. امریکا غواړي چې خپل بار، خپل د اوږو بار دغه هیوادونو سره تقسیم.
بله، او په عین حال کې ستاسې منظور دا دی اعظمي صاحب چې د افغانستان پر سر د روسیې او امریکا په دریځینو کې نږدېوالی راغلی دی،
بالخصوص د سولې په برخه کې. بل یو د افغانستان د سولې په برخه کې نږدېوالی راغلی، او دا نږدېوالی د هغه نه شروع شوی دی کله چې ډاکټر زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې لپاره خاص نماینده وټاکل شو. د ډېر کوشش وکړي چې باید روسیې او د نورو سیمې نړۍ وادن سره نږدې شي. یو دا اهمیت دی، دوه اهمیت چې په کوم د روسیې د اوسنۍ غونډې دا دی کله چې موږ د ترکیې غونډه ګورو نو فکر کوم هلته چې اول یو غونډه کیږي په ترکیه کې نو د مسکو کانفرنس کېدلی شي چې یو نو د هغه مجلس لپاره هغه کوم څه چې لازم چې اول وسی په هغه باندې افغان سیاسون او طالبان بحث وکړي، او راسي سیاسون راسي بیرته د رئیس جمهور غني سره خپل هغه څه چې دی اوریدلي طالبان شریک کړي. زما فکر دا دی چې د ترکیه زما معلومات دا چې ترکیه غونډه به لا هم تر دې.
بله اعظمي صاحب، د ترکیه په غونډه به جلا خبري کوو. ډیره زیاته مننه کور ودان. زموش بل میلمه شاغله محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دای ملاتړی دی، همدا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی، ورته هرکلی وایم. کریمی صاحب، ستاسو په نظر د مسکو د غونډې اهمیت په څه کې دی؟ کریمی صاحب خپل بلې دا موقعیت نو څه تغییر کوي چې اواز مو شسی؟ اواز مو ډېر واضح وشه دی، مهرباني ادامه ورکړئ.
ما په نظر د مسکو غونډه و دې ته ورته نورې غونډې د افغانانو لپاره په اوسني فرصت کې سیمه حیا سوی ده، ډېر مهم دي او مفید دي، ځکه افغانان سره نږدې کولای سي او د تیرو شلو کلونو خالی سي په هیواد کې رامنځته سوي دي، د هغو د حل لپاره لارې چارې لټول کېدلی سي. یو نو په دې مورید کې د تبادل د نظرونو تبادله کېدلی سي او خپل مواقف روښانه کولای سي، هیوادوالو ته خپل ادعایې او نړیوالو ته خپل ادعایې د دې لارې څخه واضحه کولای سي. نو زما په نظر دا رنګ غونډې او بل خصوص دا اوس په مسکو کې کومه غونډه دایره شوې ده، دا یو ښه ګام دی، یو مثبت ګام دی.
لیکن کریمی صاحب، شاید یو شمیر خلکو ته دا سوال پیدا شي چې دا ډول فرصت خو په دوحه کې هم برابر شوی دی، ولې له هغه فرصت نه افغانانو استفاده و نه کړه دواړو خواوو؟
البته په دې منځ کې خو موږ تاسو شاهدان یو چې ډېرې کښته پور ته رامنځته شوي دي، او دا مغلقې او پیچلې مسایل دي، داسې سطحي نشي زر حل کېدلی. داسې اوس نړیوالې اجماع یا منطقوي اجماع په دې اړه رامنځته شوې ده او هغوی همکاري کوي، نو دا هغه فرصتونه رامنځته کوي چې افغانان باید ګټه ځینې واخلي. طالبانو فکر کوم تل د دې بګراوند غونډه یا هر هغه ګام چې افغانان سره نږدې کولای سي د هغو هرکلی کړی ده او هغو ته کې ګډون کړی ده. په دوحه کې هم چې کوم غونډې یا کوم پروسه روانه وه موږ چې کتلې هم لیدل، هلته موږ ولیدل چې له نورو لارو څخه خنډونه ایجاد شوي وو او پروسه په ځنډ سره مخامخ شوې وه او په تعویق کې لوېدلې وه. اوس چې دا فرصت برابر شوی ده، دا هم یو ګام ده
بله ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب سراجی، د قطر په خبرو کې ولې ستاسو په نظر پرمختګ نه کیږي چې د مسکو او یا د ترکیه غونډو ته ضرورت پیدا شو؟
اصلا یما په نظر د افغانستان لانجه، د افغانستان جګړه، د افغانستان سوله یوازې د افغانانو په لاس کې نه ده. دلته بهرني ځواکونه قوتونه بهرني هیوادونه دي چې په افغانستان کې د خپل ګټو په خاطر یاد دی الخ یاد هغه الخ لا تلکی ترڅو چې بین المللي توافق د افغانستان په حق لر رامنځته نشي او هغه څوک مثلا د افغانستان ګوندی په دې پوی نشي چې پراتونکو حکومت کې د دوه خلکو یا د حکومتونو هغه منافع ساتل کیږي نو دوی باید د اصول پلوي ونکي زه په دې باور یم چې دلته په مسکو کې د غونډه چې شوه دا زمينه برابرۍ د دې لپاره چې ستر قوتونه نړیوال ستر قوتونه زمونږ غوډیان په دې باور باندې مطمئن کی چې د افغانستان راتلونکي سولې د افغانستان نه دی غونډوي په ضد او نه دی نړیوالو په ضد په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې د مسکو دغه ناستا نظر د دوه ناستا یو بل پرمختګ ده چې د ترکی ناست لپاره به هغه معقول او حقایق ته نږدې وړاندیزونه وړاندې کی چې په لږ وخت کې د افغانستان د سولې لپاره زمينه برابر شي.
ډاکټر صاحب تاسو وایئ چې په داسې غونډو کې به د افغانستان د ګاونډیو او سترو قدرتونو ترمنځ د افغانستان پر سر یو ډول جوړ جاړی رامسته شي، لیکن دغه ټولو هیوادونو همیشه ویل دي چې سولې افغانستان د دوی په ګټه دی، د افغانستان ناامنۍ ټولو سیمې د ناامنۍ سبب کیږي، که په افغانستان کې سولې د دوی هم په خیر دی، دوی هم په ګټه ده. هیڅ کله هم یو نه دی ویل چې موږ په افغانستان کې ناامنۍ غواړو، لیکن په داسې کانفرنسونو کې همیشه دغه سي مثبت خبرې دوی کړې دي. فکر نه کوي ترڅو چې دی غوي هغه اصلي غشتنې پوره شوي نه وي، دا تش په ویلو عملا دوی په خپل دریس کې بدلون نه راولي.
او د دې خزستا سره موافق مرزي یو 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 بیلګر رامنستکو. طالبان وایي چې موږ د افغانستان د ملي منافعو مخالف نه یو، د افغانستان د هغه پروژو چې هغه وطن ته ګټه رسي دغه مخالف نه یو. ولې پرون او نن د پاجدان هغه د اوبو بند راته ورانې دا څه معنا لري؟ دلته طالب دا غواړي که ایران دا غواړي؟ دلته خبره په دې کې ده چې د افغانستان پر راتلونکي کې باید زمون غونډیان په دې پوه شي چې موږ د هغوی اغنی د هغوی حقابه ورکو، ولې د هغوی لاسوانه دی هم زمون په هیواد کې باید لنډ شي، کده ایران ده، کده پاکستان ده، کده هغه روسیا او هر څوک ده. موږ د هغه اجماع ملاتړ کوو، د هغه پریکړې ملاتړ کوو چې په رښتینی ډول په افغانستان کې د سولې پلوی وي او په افغانستان کې خپل ګټې د افغانستان په سولیز نظام کې وي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ښاغلی اعظمي، په څه شکل سره د سیمې هیوادونه قناعت حاصل کوي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې ادعا کیږي چې دوی مداخله بنده کی؟ ډاکټر صاحب د ایران مثال ووایو، د پاشدان د بند مثال یاد کو، نو داسې ظاهرا خو داسې معلومیږي چې هغوی وایي چې ټولې اوبه دې را خوشي کوي، هیڅ بند مه جوړوي. دا څنګه ممکنه ده چې افغانستان دې هیڅ بند نه لري؟ داسې یو هیواد چې نه تیل لري نه نور عواید لري، دی به بند نه جوړوي او د دې لپاره چې یو ګاونډی خوشحاله شي د بل ګاونډي د خوشحالۍ لپاره باید له یو بل شي تیر شي؟ دا ممکنه ده او کنه؟
دا د افغانستان د جغرافیایي موقعیت د خپل یو سردر د افغانستان ته جوړ شوی دی. په خارجي اصطلاح کې د ځینې وخت کې ریسورس کرس یا نیچرل کرس چې مثلا ستا موقعیت او یا څه چې ته لرې په داخل کې هغه تا د دې لپاره چې ګټه وکړي تاوان کوي، چون چې بهرنۍ مداخلې ډېر زیات را دعوتوي. د افغانستان هم دغه حالت دی، خو هر هیواد دلته خپل منافع لري او هغه په مختلفو لارو باندې غواړي چې ترلاسه کړي. سوال دا دی که چیرې افغانان سره متحد وي، افغانان دغه ځیرکتیا ولري، هوښیارتیا ولري چې باید د نورو د هدافو دپاره ځان استفاده نه کړي او وطن ویجاړ نه کړي، زه فکر کوم دا امکان لري. خو سوال دا دی چې په افغانستان کې متاسفانه دومره ډلې ټپلې دي، دومره سره ویحل شوي دي چې په مختلفو نومونو باندې چې هغه یوادونو ته زمینه مساعده کړې ده چې خپل هدف ترلاسه کړي. نو کا ایران دلته د افغانستان په خاور په بندونو باندې عمله کوي خو افغانانو ته پیسې ورکړي چې دا کار وکړي. که پاکستان کا مداخله کوي خو د افغانانو په طریقه اکثره کوي. نو زه فکر کوم د افغانانو پورې اړه لري چې څنګه بهرني مداخلې ودروي. هر هیواد که وګوري په د نړۍ په نقشه کې جوړه مثلا هغه نور هیوادونه غواړي چې په هغوی کې لاسوهنه وکړي، دا که قوي که ضعیفه وي، مګر خپل هیواد خپله ساتل کېږي او هغه پر یو ملی رویا خپل افرادو ته خپل وګړو ته ورکول. زه فکر کوم افغانستان کې ډېر زیات په دې برخه کې کار پکار دی چې څنګه وکولای شي خپل تاسیسات په خپله وساتو، خپل منافع په خپله وساتو. هیڅ هیواد نشي کولای چې هر هیواد غواړي چې په بل هیواد کې نفوس ولري او خپل منافع هلته تامین کړي، خو دا په مشپړ ډول څومره بهتره کولای شي.
بله، ډېره زیاته مننه. ښاغلی کریمی، یو سوال دا د ډېرو خلکو په ذهن کې چې طالبان څه غواړي. طالبانو په ورستیو کې ویل چې دوی انتقالي حکومت نه غواړي او دوی په نظر تیرو څلوېښتو کلونو تجربو ښودلې ده چې انتقالي او موقت حکومت په افغانستان کې ناکام دی. او داسې ویل کېږي چې امریکا په ورستیو کې دغسې یو حکومت وړاندیز کړی دی. نو چې دوی انتقالي حکومت نه غواړي، نو په څه شکل سره ستاسو په نظر طالبان دې مسالې حل غواړي؟
مننه. په دې اړه باید ووایم چې دا ډېر پیچلې خبره هم نه ده، ځکه موږ تاسو تیر کال ولیدو چې په دوحه کې یو تړون لاسلیک شو او په هغه تړون کې دا موارد د ټول تسجیل شوي دي چې د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه هر څه هلته تسجیل شوي دي او بین المللي ټولنې هغه تایید کړي دي او د ډېرو سازمانونو.
لیکن خلک له دې شنه دي خبر، دا تاسو دا خبره کوي په ظاهرا خو د دوحه په موافقه کې دا ویل شوی دي چې امریکا به د میتر لومړی نیټې پورې ووځي او ځینې نور شرطونه دي چې امریکایان وسوي وایي طالبان هغه نه دي په ځای کړي.
نو هلته هغه کومه سي اعلامیه خبره شوې وه، هغه خو فکر کوم ټول میډیا ته ورسېدله او موږ هم د میډیا له لارې ترلاسه کړ چې هلته تقریبا دریم بند د معاهدې داسې راغلی و چې بین الافغاني مذاکرات به پیل کېږي او هلته بیا د هغو مذاکراتو له لارې څخه افغانان یوې سولې ته، هر اړخیزې سولې ته دایمي او بند ته رسېږي. نو که چېرې زه فکر کوم هغه دوحې تړون ګام په ګام عملي شي، نو بیا به دغه ناخوالې او دغه
سوال هم دلته دی چې په دې موافقه کې ویل شوي دي چې د سولې خبرې به کېږي، هغه هم له خپل وخت په څو میاشتو وروسته پیل شوي. خو په هر حال، لیکن په څه شکل سره به افغانان موافقې ته رسېږي؟ تر اوسه خو چې اوس ګورو ورته موافقې ته نه رسېږي. د دوحې د سپتمبر په دوهمه نیټه، د تیر کال د سپتمبر په دولسمه نیټه د دوحې خبرې پیل شوې، تر اوسه پورې هیڅ د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
بله، زه هم همدا خبره کوم چې جهاتونه باید وژمنو ته متحد واوسېږي. څه چې هلته لیکل شوي دي، مثلا د بندیانو خلاصېدل و ازادېدل و، د 15,000 بندیانو خلاصېدل شپږو میاشتو ته ټول کچ کړ او بیا وروسته چې بین الافغاني مذاکرات پیل شول، بیا پر د طرزالعمل پر جوړېدلو باندې وخت ووژل شو او وخت ضایع شو. نو زه فکر کوم چې پر دغه نورو مسایلو باندې، سطحي مسایل چې اصلي مسایل نه دي، پر هغو باندې وخت ضایع نه شي او هغه مسایل چې موږ یو حل ته رسولی شي او دغه افغانان له دغه ناخوالو څخه خلاصېدلی شي، هغو ته توجه وشي. د بېلګې په توګه د جایزې لیستونه ختم شي، دغه د پاتې بندیانو چې په درو میاشتو کې د ایله کېدلو وعده
شوې. کریم صاحب، تاسو ته دا اساسي مهمه مسله ښکاریږي، لیکن شاید ډېرو خلکو ته دا اساسي مسله ښکاري چې اوربند وشي، جنګ ختم شي، په یوه حکومت چې دواړه خو پکې ګډون لري په دې موافقه وشي، د بندیانو نور مسلې په خپل حل کېږي.
بلې خو دا چې دي دا د اعتماد سازي او د باور د فضا د جوړېدلو لپاره دا ډېر مهم دی. که دا ونه شي نو افغانان او کوم متخاصمې ډلې دي د یو د بل ترمنځ کوم ناخوالې تېرې شوي دي په شل کاله کې ډېر جګړې شوي دي، نو د دغه لپاره د اعتماد او د باور د رامنځته کېدلو لپاره دا شان اړین دي. نو که چېرې دغه د باور فضا رامنځته نه شي نو زه فکر نه کوم چې داسې زر دي داسې مسایل
حل شي. مختدی چنور ملمنو څخم پم دی اړه پښتنه وکم له تاسو څخه چې تاسو وایئ چې باید اول اعتماد رامنځته شي د دوړو خو ترمنځ دی لپاره پکار ده چې بندیان خوشی شي. دی حکومت لوري وایي د دې لپاره چې د حکومت استاذ یې نه لرو زبې دوی خبره درته وکم. دوی وایي چې موږ 15,000 طالبان خوشی کړل ګټه و نه کړه، نه تشدد کم کو او نه د دوی په وینا صادقانه خبري وکړي.
البته په دې اړه هم افغانان کویږي چې د بندیانو د خلاصېدلو پروسې هم تقریبا شپږ میاشتې ټول کچ کړ، او هلته هم ظاهرا چې موږ ورته کتل د امریکایانو فشار و هغه د دوحې د تړون عملي کېدل راغلل، خو په ډېر دنګ سره متاسفانه داسې باید په لسو ورځو کې سي وایي شپږ میاشتو ته دا ټول کچ کړ. نو زه دا فکر کوم چې په دې اړه یو خلوص ته اړتیا ده، یو تعهد ته اړتیا ده چې تر شخصي ګټو او ګوندي ګټو تر حزبي ګټو د ملي مسایل زیات مورد نظر ونیول شي، او ول د افغانستان دغه بحران ته د پایتکی کېښودل شي، او دا په داسې ترتیب سره کېښودل شي چې افغانان یو خالص د خپل ملت او د خپل خلکو لپاره انکار وکړي، او د هغه لپاره خپل شخصي منافع تر هغه تیر شي، تر ګوندي منافع تیر شي، او یوازې د افغانانو لپاره قدمونه اوچت کړي.
ډېره مننه کریمي صاحب. ډاکټر صاحب سراجی تاسو څه فکر کوئ؟ شاغل کریمی وایي چې په کار ده چې د اعتماد در رامنځته کېدو لپاره د طالبانو بندیان خوشی شي، او بیا کېدای شي چې نور ګامونه هم واخیستل شي.
زه په کلک د دې مخالف یم، په دې خاطر هغه بندیان په زندان کې دي، ولې څوک نه وژني یو نه مري؟ راځي د دغه هغه موافقین او وروسته طالبانو څومره خلک ووژل، ولی وربند نکی؟ دا پرون دا اول مورز دا هدفی وژنې دا څوک کوي؟ څوک د دې لپاره زمينه برابرې چې دا جنگ لا پسې هغه شدت پیدا کړي؟
نو که چیرته د دوی بندیان خوشی شي شاید دوی هم له تشدد نه لاس واخلي.
او په خیاق 15,000 بندیان چې خوشی شو دغونه څومره ډېر سره غل د جنگ د ګرته.
لیکن دا خو د افغانستان د حکومت دا د طالبان دا خبره نه تاییدوي، دوی وایي چې دوی خوشی شوي کسان نه دي جنگ ته تللي.
او په خیاق قانون د نننې وژنې هم د حکومت دروغ ادعاوی دي چې نشته، نه څوک وژل کیږي، نه څوک ترور کیږي، نه چا باندې بم الوزول کیږي، نه چا باندې چسپکی بم هغه کیږي. د افغانستان اوسنۍ صحیح ده، زه نه وایم چې حکومت به ډیر پاکی حکومت مملاتل هم نکو، ولی دغه جنگ د ادامه هغه اصل عامل په خپل نن طالب ده. دا چې طالب د چاتر اغیز اعلان ده دا بل خبره ده، ولی دغه غزید سوله کوي، ولی خلق وزنو خاصه ولې د خلق وزنه بنکو دا ورسته سوله کې هغه اهداف چې طالبان لري هغه د میس په سر علي دین کې، ولی د انفجار لاري دغه هغه نه هلیږي. مونږ هم حکومت هم مخالف لوري طالبان باید په دې ایمان ولري چې د افغانستان د خلکو مسؤلیت وروسته یې کننی کسبای دوی په غاړه ده. دا تاریخ به دوی او هغه ونه بخي. دوی باید هم طالب او هم حکومت باید اوربند ته اوله غاړه کیږي چې افغان ونه وزل شي. او د هغه د بم غږ، د ټوپک غږ او د انفجار غږ چې ودرېده بیا نو نور ټولې پسلې د میستر شاه پورې حلیږي. دا اشرف غني د نه د هغه ملا برادر دی چې بوش مونږ په هماغه سات کې بم لاس ورته پورته کړو چې افغانستان کې سوله ده، او هر افغان تبعه د هر قوم او هر ژبې خاوند چې وي هغه د دې حق لري چې دغه رئیس جمهور شي. هر افغان د دې حق لري چې د افغانستان په دولت کې او په سیاسي نظام کې او په ټولنیز نظام کې هغه ونډه ولري.
بله
مونږ زه هیڅ نه یو افغان چې د یو قوم نه یو نفر یا هم د دې حق لري چې دغه نظام استازیتوب وکړي او دغه افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره حل ځلې وکړي. نو په دې خاطر نن ټول مسؤلیت د طالب لوري ته ده، هغه د اوربان غوښتنه ده، هغه د خلکو د وژنې بندونه ده او ټول نور مسایل د هغه د اوربان نه وروسته حل کېدونکي دي. بیا که چېرته هغه مسایل چې طالبان غواړي او د سولې په د مستر شاه حل نشي، دا د ټوپک واخلي ولې ما ووژني چې تم په وخت د دولت ملاتړ کوم. حسن خبره پدې کې چې باید اوربند شي.
بله ډېر سخته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته نو بد درکو زموږ د دې خبرونه میلمانه دي ډاکټر رحمان الدین سراجی چې په مسکو کې دی او له هغه ځای د ټلیفون لاري را سره دی. شاغله محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دای ملاتړ کوي او همدارس د سولې او جنگ د انسټیټیوټ برسیال حکمت اعظمي لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیره درته اعلانوم او هله ده چې لاندې پښتنې مزمږل درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه وکي. موضوع مو د مسکو غونډه د استاد په نظر د غونډه د افغانستان له سولې سره څومره مرسته کولای شي.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0978225 بیا ویم 0992235 او بیا هم 0978225. زموږ د سکایپ ته د رادیو ډاٹ ازادي رادیو ټاکای ازادي اوریدونکو له روز ځان راو پیښنه مهرباني.
السلام علیکم سروان.
وعلیکم السلام. د رادیو یو څل ریشي لطفا
دا ساغلی کریمی صاحب تا استاد ټول ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جلازه خبرې کوم لغزینه
مېرمن
دا یو څه تیجر او د مسکا او غوند نو د سلیستو کلو نه خپل د پیونه خست یا پیومل چې تاسو ته حل کې دا ډیر وخت وایي. خاص کر کریمی صاحب نن دا وښتنه د هغه تړون چې د امارت اسلامي او د امریکا ته مرین توي دا پوغه کې دا برخه دا ده چې د طالبانو او د القاعده په مابین کې څنګه لنډاږي پر کلندراږي او کدا ده چې اته طالبان چاته جدي اجازه نه ورکړي چې د نورو هیوادونو په ضد باندې د افغانستان خاور وکړول شي.
صحیح مننه کور ودان بل اوریدون کې له روز ځان راو پیښنې ازادي رادیو خبري وکړي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زاده را دو دا
مهربانی کوي لرادیو هم لري شی خبري وکي.
ما نظر دا مرګره پښتنه نه کوم کنه نظر و دا چې دا افغانستان چې دا یو اسلامي واد دی هر سړی چې سوله په اسلام کې چې تر څو اسلام ته غاړه کېنې سوله موله نشي راتلی چې مکمل اسلام ته غاړه کېنې.
صحیح ده مننه. بل اوریدونکی لرو خبري وکي ازادي رادیو ده د ازادي په څپو کې خبرونه او لطفا له رادیو لری کې شي کله چې خبري کوي مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
معاملہ ماشال کابل علیکم پښتنه مل دغه ملمنونه دغه ده د طالبان حکومت الف الف ټول په یال باندې ټکا کوي او تکي کوي او د راتلونکي حکومت انده حکومت څنګه روان دي چې افغاني او مولا صالح دا وایي چې مونږه د غونډه نه منو او مونږه د غواز په انتخاباته باندې تمامو انتخابات دي چې څو غټله کولی چې نو د حکومت استاد سیاسته صالح دا هغه رښتیا نه دا یعنی مسکاو صالح دا آیا دا قابل اعتبار لري چې د افغاني او مولا صالح تک نه لري کله لري
نو هغه ډیر مننه ستاسو په خبره پوه شو. یو اوریدونکو د اسکایپ له طریقې لرو بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني.
سلام علیکم د پروګرام ټول ملمنو قربانو تزمانه کله سلامونه حلیم شاکر مې لغمان ولایت ته تماس کې
مهرباني.
موضوع په ارتباط می نظر ده چې په دې دوه په تړون کې یو طالبانو ته ډیر یو کاذب مطلب اختیار ورکول شو، یو د ذهنیت ورکول شو دی چې تاسو امریکا مطلب امریکا هم ماته کړه او کابل کم دی به تاسو تسلیم شي. نو د دوی دغه غرور چې مات نه شي، دوی خود فکر کوي چې موږ امریکا ماته کړې باید کابل حکومت موږ ته تسلیم شي. نو دغه غرور چې مات نه شي سوله امکان نه لري. دوی واقعیتونه د افغانستان ونه مني زما په نظر سوله نه شي کېدی.
صحیح، ډیره مننه له ټولو اورېدونکو څخه چې پوښتنې وکړې. لومړني اورېدونکي له ښاغلي کریمي څخه پوښتنه درلوده. دوی جلالزی صاحب ویل چې آیا طالبانو د دوهې د فبروري د 9 موافقې سره سم له القاعده سره اړیکې کاملا شلولې دي او که یواسې داش منه کړی دی چې دوی به نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد استفاده وکړي؟ کریمی صاحب، مهرباني کریمی صاحب،
پښتنې مې واورېدلې، ورستنې متاسفانه لاین کاټ شو و مې نه اورېدې.
بله، د جلالزی صاحب پښتنې ته ځواب وایست. دوی په مشخص ډول تاسو نه پښتنه وکړه چې آیا د دوهې د موافقې پر اساس طالبانو آیا دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاورې ته چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد استفاده وکړي او که له القاعده سره کاملا اړیکې شلولې دي؟
بله، ما سي تر کومه هغه ماهیته لوستې ده، هلته داسې لیکل شوي دي، داسې راوړل شوي دي چې طالبان په هیواد کې د امریکا او د متحدینو د امریکا د متحدینو پر ضد چې کوم څوک فعالیت کوي، هغه خپل افغانان وي او که بهرني وګړي وي، هغه ضرر ته به اجازه نه ورکوي. نور فکر نه کوم په دې اړه باندې، ما نه دي لیدلې چې له چا سره اړیکې وشکوي یا ورسره وساتي، یا په دې اړه باندې څنګه واضح شي نه درغلی.
صحیح، ډیره مننه کور ودن. اعظمي صاحب، د بل اوریدونکو چې مولا مشعل نومیدو، د ویل چې ولسمشر غنی وای چې او همدارز مرستیال وای چې یوازې د انتخاباتو لاله واک بل حکومت تسپاری، د دوی په نظر د دې سولې په لار کې یو خند دی، څه وایس په دې اړه؟
دا څو مختلف نظرونه دي. زه غواړم چې یو شته یادوري وکم، هغه چې هر تحلیل چې موږ وړاندې کوو هغه باید به طرف اوسېږي، کامل به طرفي باندې، چون چې افغانان حق لري چې او پوسی او مرنوس کولای شي یو طرف ونیسو، یو طرف ملامت کو بل نکو. نو زما خواهش ورسنه ده دی کې شک نسته چې مثلا د دوهې د تفاهم نامې څخه تخطي شوی ده، په ډېره اندازه شوی ده، او په دې کې طالبانو کم تعهدات چې کړی دي، کم تعهد باندې خپل عمل نه دی کړی. افغان وژنه بیا هم روانه ده، او زه بیا هم دا تکراروم چې په افغان وژنه باندې باید هیڅوک امتیاز ونه اخلي. یو افغان کم وژل کیږي، یو انسان کم وژل کیږي، پر هغې امتیاز اخیستل د امتیازګرۍ د خاطره زه فکر کوم دا د ملت سره جفا ده. بحث راځو چې آیا رئیس جمهور غني دغه حکومت باید استفا وکړي که ونه کړي، او دا چاته پرېږدي چاته پرېنږدي. زه فکر کوم که چیرې یو خو سیاسي تفاهم دغې یو معامله چې یو څوک وکړي چې راځه د نظام سره د سره جوړ کړو، او یا هم نظام سره شریک کړو. بل دا چې ته یو حکومت ته ډېر مشکلات لري، په هغه باندې زه بحث نه کوم. زه د حکومت په هیڅ نه باندې نه کارمند یم، نه دفاعګر یم، مګر سوال دا دی کله یو اداره لرو، یو حکومت لرو چې په نړیواله ټولنه پیژندل شوی دی، د پاسپورټ باندې ګرځو، خلک اعتبار وکړي، کم و ډېر سوال دلته نشته، مګر دا ټوله چپه کول او پر یو داسې نامعلوم لوري ته تګ چې هغه په هغه کې افغانان خپل ځان محفوظ نه ګڼي. تاسو ګورئ اکثره خلک بالخصوص ژورنالستان، سیاسي مبصرین د افغانستان څخه د تګ دپاره مجبور شوي دي. او دا غي یو ځنه لامل دا دی چې دی د نسخه ملکی او څنګه د چا د خواص خیر ډیر واضح دي چې مثلا مخالفین د اکثره د طالبانو تر نامه لاندې د طالبان د شاهو څخه فعالیت کوي او د خلکو ژوند په خطر کې دي نن په خپل ژوند په خپل وطن کې نسبته کېدل نو داسې یو حالت ته تک داسې یو نظام ته مثلا لبای کویل چې هغه واقعا معلوم نه دی واقعا نه دی معلوم چې د چا ازادي په شي کې ساتل کیږي کومي ازادي ساتل کیږي کوم نه ساتل کیږي زه فکر کوم افغانان ته دا قابل ده قبول نه تر ټولو بهتره لار ده مخکې راځه چې یو خبر ته اشاره وکړل چې افغانان دی ودرول شي امریکایي خو بیا ځنه وشل کیږي طالبان خو خپل تعهد په هغه وخت کې په هغه برخه کې ډیر شراب لیکل افغان وشل دی ودرول شي د دوه د تفاهمنامې یو برخه ده مو چې کاش خوشحالت یا د تشدد کموالی چې هغه تیافشه د خپل بوربند نه وایي چې عملی کمی نشوي بلکې زیات نشوي هغه مستقیم په هم وګړو او دولتي غیر نظامی چار افراد باندې نو کچيري یو سیاسي تفاهم ته مرجو افغانان او طالبان غواړي چې افغانان یې واقعا قبول کړي او د دې برنامه او د هر څه وګوري یو جامع او اوږدمهاله اوربان ته ضرورت دی چې په هغه کې د هغې کرونا کې افغانان به سره کړي دا که سیاسون وي دا نه یوازې سیاسون دولت بلکې د جامع د خپل د افغانستان د خلکو اصلي استازي چې د ولایتونو قومي مشران وي ځوانان وي د هر کشر د هر طبقې یو نماینده پکې کوي او د ټولو ولایتونو وي بیا سره کړي پر یو نظام باندې بحث وکړي خو زه فکر کوم طالبان دا بیره لري چې د دوی سیاسي لیدلوري اکثریت د منلو وړ نه دی په افغانستان کې یو نړیوال ټولنې خپل کتاسي امارات جوړوي زه تاسو په اطمینان نشته وایم چې په نړیوال ټولنې کې ډېر زیات مخالفت شته او طالبان هم پر هغه اندازه کې فکر کوم چې په خوا چېونه په امارات جوړولو باندې اصرار کوي غوونه نه کوي چون چې دا درک کړي نو په کوم نظام باندې بحث کیږي چې کوم نظام جوړیږي زه په هغه وخت کې فکر کوم دا یو بهترین فرصت دی مګر تر ټولو د مخه باید جنگ او تشدد ودر اول شي چې تر څو افغانان د سولې احساس خو وکړي د دوه تفاهم نامه چې موږ سره افغانان فکر وکړي چې اوس په سولې راځي وړاندل نو کدا
بیره مننه
طالبان بیره دالري چې کچیر انتخابات ته دی زی نو دی به ناکام کیږي چې طالبان سیاسي ګروپ نه دی دی یو نظامی ډله ده او دی دا فکر کوي چې کله حکومتيار په سیاست کې په کابل کې ناکام شو چې هغه نسبت طالبان ته په سیاست کې ډېر زیات لو دغه یو ډېر زیات وخت پاتې شوی نو طالبان ته دا چانس لا هم کمی نو دا طالبانو بیره ده او دی فکر کوي چې موږ په جنگ باندې دټلای شو خو زه فکر کوم دا
مسبب بیا ډیر مننه خو وس ظاهرا داسې معلومی چې طالبان دی ګډ حکومت ائتلافي یا موقت حکومت هم غوښتون کې نه دي مخې تر دې چې ډاکټر صاحب سراجی تاسو ته درشم غواړم چې کریمی صاحب څخه هم دا دی اوریدونکو پښتنه هم وکم شاکر صاحب ویل چې طالبان ته کاذب ذهنیت پیدا شوی دی چې امریکا ته مو ماته ورکړنو کابل هم باید ورته تسلیم شي نو لزکه د هیڅ خبر هم نه منی نه اوربان منی نه اورکم منی او نه هم په کوم حکومت موافقه ته رسی شي څه وایست دوی ته مهرباني
ما په نظر باندې په داسې موضوعاتو کې سطحې تلل ګټه نه لري دا شل کال چې دا موضوع یا دا مازلې دوام وکاو هم وجه دا و چې دا چې سطحي تحلیلونه یا لغت پرانی په دې اړه باندې خلکو کولې خو هغه اصلي عوامل هغه اصلي اسباب د دې جګړې هیڅ صراحت نه واضح چاته ورغوت نه کړل
خو تاسو دا واضح دوی ته وایئ چې آیا طالبان وبخشي د پښتنې توازی ځواب وایس تاسو د لغت پرانی خبرم وکړه دی وایي چې طالبان دا فکر کوي چې امریکا تم شکست ورکړي باید کابل هم ورته تسلیم شي بل څه نه مني په دې اړه څه وایئ دا خبره غلطه ده که سمه ده
نه زما مطلب دا ده چې د جګړې عوامل او اسباب باید لمن زیوبل شي لومړی بعد د جګړې چې واغه بهرنۍ بعد وو ته لکال نه زیات جدي او ستونزمن مذاکرات وشول او په نتیجه کې یو تړون رامنځته شو. نو افغانان ولیدل چې هغه د یو اندازه نتیجه ورکړله، تقریبا د جګړې یو سلس یا ربع یا نصف.
لیکن پخوا طالبان ویل چې د جګړې اصلي سبب همدا ده که بهرانیان ووځي، دوی هیڅ مشکل نه لري او هیڅ جنگ تم دوام نه ورکوي. پخوا به همدا خبره تل کوله.
خپل خبرې تکمیل کوم. بهرنی بعد یو نتیجې ته ورسېدل، هغه تړون رامنځته شو. اوس خبره په داخلي بعد کې ده. داخلي بعد کې طالبان همیشه وایي، د طالبانو ویندویان چې موږ تعقیبوو یا د دې مشرات موږ تعقیبوو، هلته هغه همیشه وایي داخلي بعد په بین الافغاني مذاکراتو کې حلی شي، راسي چې مذاکرات وکړو او هلته موانع ایجاد نه کړو، د پروسې خنډ واقع نه شو. تاسو ولیدل په دا وروستیو کې دغه هدفي وزنې چې کېږي پای پر طالبانو باندې واچول کېږي. طالبانو په صراحت څو ځله رد کړي دي چې زموږ هدف یوازې نظامي هستي دي، له ملکي خلکو سره له نورو نهادو سره موږ ستونزه نه لرو. خو بیا هم دغه پروسه یا دغه د هدفي وژنو لړۍ تشدید پیدا کوي. د دې لپاره چې نړیوالو ته داسې یو ذهنیت ورکړي چې که تاسو له افغانانو یا د کابل ادارې یا د کابل حکومت څخه لاس واخلي یا خارجیان ووځي افغانستان پرېږدي، نو بیا دلته د طالبانو یا د داسې نظام راشي، داسې خلک به راشي چې دلته به بیا د بین المللي ټولنې سره یا همسایه هیوادو سره یا د منطقې له هیوادو سره ستونزې ولري، او هغه ته یو نوع کاذب ډار ورکوي.
ډېره مننه.
په نظر دا ده چې عوامل له منځه یوړل شي، هغه دا ده چې موانع ایجاد نه شي په دې پروسه کې. دغه کوم د بین الافغاني مذاکراتو پروسه چې جریان لري، په دوحه کې دې ته تشدید ورکول شي او تشریح شي تر څو افغانان په خپل منځ کې یو حل ته ورسېږي. بهرنیان د افغانانو مشکل نه شي حل کولای. که حل کولای نو تاسو ولیدو تقریبا له 15 لسیزو پورته د فلسطین مسله دغسې ورانه ویجاړه پروته ده. بهرنیان نه شي حل کولای. یوازې افغانانو ته پکار ده چې خپل منځي عقدې او دښمني له یوې خوا ته کېږدي او خپل منځ کې یو تفاهم ته ورسېږي، ګوندي او شخصي ګټې.
ډېره مننه. ډېره مننه کریم صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان.
زما اساسي فکر یا نظر په دې اړه باندې دا ده چې افغانان کولای شي چې خپل هیواد د آرامۍ او
فکر کوم زموږ نور مېلمانه هم په دې موضوع کې حداقل در سره موافق دي چې افغانان کولای شي چې عقدې څنګ ته کې او په خپل منځ کې سره کښېني او مشکلات حل کړي. ډاکټر صاحب سراجی، د شاکر صاحب پوښتنې ته ښاغلی کریمی زغر ځواب را نه کړ. د ده نظر دا و چې طالبانو ته داسې ذهنیت پیدا شوی دی چې امریکا هم ماته کړه او د کابل حکومت هم، دوی چې د کابل حکومت بولي دا هم باید ورته تسلیم شي، نو ځکه دوی کوشش کوي چې وخت ضایع شي، د امریکا د ټولو قواو د وتلو وخت را ورسېږي او بیا د زور له لارې حکومت ونیسي. څه فکر کوي، واقعیت همداسې ده او کنه د میز شاته یا په بندو خونو کې دوی بیا بل څه وایي، یعنی روغه مني؟
زه داسې فکر کوم چې که امریکایان یا ناتو هم ووځي، د افغانستان ملي اردو د دې توان لري چې د طالب مخه ونیسي. طالب د دا ارمان هغه بل ځای ته ویسي. هیڅ کله په زور نه شي، غیر د وحشت نه، غیر د انتحار نه، خو مخامخ جنګ خو نه شي کولی. اصلا خبره په دې کې ده چې اوس دوی وایي چې خبرې دي وشي، نو ډېر ښه. دغه څو میاشتې د خبرو لپاره د دولت هغه د حکومت استازي لال دوبای ته دوهې ته وبخي، هلته د طالبانو اوله حاضر نه شو. مشران په پاکستان کې ګرځېدل تر څو چې راغله دا څو میاشتې شوې. ولې دوی په خپل منځو کې چې غیر له استازو نه بل هیڅوک نشته، کومې موافقې ته ورسېدل؟ هیڅ وته. په دې خاطر زه داسې فکر کوم چې طالبان داسې فکر کوي چې اتمن روسیه به ملاتړ کوي، ایران ملاتړ کوي، پاکستان ملاتړ کوي، او بس امریکایان وځي نو دلته به دا حکومت کننی کسبای ړنګیږي بس. ولی دا 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 خوب ده او خیال ده. په د افغانستان اردو، د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک نن طالب په هغه چیره باندې چې او هغه خلی باندې چې دوی وای نه منل کیږي. خبر لاره داوی
چې د می شاته د کینی هغه ټولنیز غوښتنه هغه غوښتنه چې د هیواد لپاره د خلکو لپاره هغه ضروری دی او په ګټه دی هغه باندې د موافقه وکړي. زه په دې باندې هم مخالفه ما چې هغه اشرف غنی ولې پاتې کیږي. اشرف غنی دې هغه موقت حکومت یا انتقالي حکومت ته زمينه برابره کړي تر څو د افغانستان د کشالې د حل لپاره علمی او هغه ځواب را پیدا شي چې د افغانستان د ټول خلکو لپاره د منلو وړ وي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان شغل اعظمي تاسو په دې برخه کې څه تفسیر لري؟ تاسو زما خو سترڅ په یادی شي تر څومره چې موږ راپورونه خبره کړی دي، طالبانو مخکې ول چې ک بهرني ځواکونه وو سي دوی هیڅ مشکل نه لري له نور افغانانو سره جنگ په مغه ورس دروي، لکه اوس خو ظاهرا داسې معلومیږي چې بهرني ځواکونه په وټولو دي، ډیر کم شمیر پات دي او طالبان هم په دې باور لري چې وګړي دا پات هم وځي. نو بیا د دوی ظاهرن شغله کریمی وای چې د جنگ اصلي عوامل معلوم شي هغه وخت به دوی سوله کوي.
ګورې د جنگ اصلي عوامل باید یو جامع فکر او جامع تشریح شي. دا نه دي چې مثلا یوازې د امریکایانو حضور د جنگ لامل شوی دی. د جنگ لامل ګورې د خارجي جنگیالیو حضور په افغانستان کې ده هم تر ټولو یو د غټ لاملونو څخه دی. کوم چې د جګړې د ادامې دپاره د دوام دپاره یو زمینه مسایل دي. که چېرې طالبان سوله موکې تاسو مطمئن اوسېږئ چې هغه کوم خارجي جنګیالي چې په افغانستان کې نن شته په زرهاوو دي، هغوی د داخلي طالبانو سره قوي اړیکې جوړې کړي، ایدیالوژیکي فکري نږدېوالی سره لري، یا هم ځینې راځي د په افغانستان کې د پیسو ګټلو دپاره، نو هغوی به جنگ ته ادامه ورکوي. نو هغه هم د جنگ یو عامل دی د په افغانستان کې باید فکر وشي.
ډیره مننه از می صاحب، نور وخت نه لرو. سلامت اوسئ. د سولیا او جنگ د انسټیټیوټ مرستیال شاغله حکمت اعظمی، شاغله محمد بلال کریمی چې د طالبانو د دایې د ملاتړی وو، او د غرس ډاکټر رحمان الدین سره چې له مسکو څخه د ټلیفون لارې را سره وو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو هیله د چې د ازادې په چپو کې خبرونه دوهم سات هم باورې ظریف نظر به در سره وي.
جبر پپل زان بنا